حد باشین، موفقیتتان رو میخوام.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی ولاستان اگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ: د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې څرګنده شوې چې طالبانو د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد مقاومت په رامنځته کېدو دی.
Талибы пока еще не контролируют, как вы сказали, всю территорию Афганистана.
Талибан ла тароса па Афганистан банди бешпар контрол не лари. Де панчир де вазият па ала рапору нашта. Черта че де мрастиал улесмешер Амрула Салли ау Ахмед Масуд па мишре де мкаумат зуакуна ус متمركز ди.
اروپایی ټولنې او شاوخوا شلو نورو هیوادونو د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. افغانستان کې وضع رښتیا څنګه ده؟ د ملي ټلویزیون یوه ویانده شبنم دوران وایي:
د کله چې نظام بدل شو ما وغوښتل چې خپلې دندې ته ولاړه شم. همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ، خو ما ته یې ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
امریکا د افغانستان 10 میلیارد اسعاري زیرمه بلاک کړې، اغېزې څه دي؟
امریکا 10 میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي، متاسفانه دا زیرمی اساری زیرمی د داسې بحرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په
نور مسایل هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري. د مهم خبرونو سرټکی: د ناټو پوځي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږیو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. د یوګاندا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي. او د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په غني کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژور اندېښنه ښکاره کړه. پوره خبرونه: د ناټو پوځي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږیو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. د ناټو له اعلامیې سره سم په دې فوق العاده غونډه کې همداراز له افغانستانه د تخلي په اړه هم خبرې وشوې. لکه چې طالبانو کابل نیولی، ناټو او متحدان یې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د عملیاتو د جاري ساتلو او د ناټو د دې تړون د متحدانو او نورو د ایستلو په اړه هره ورځ غونډې کوي. د ناټو پر اساس دا تړون او متحد هیوادونه یې د وروستیو پیښو وړاندې د ګډ ځواب لپاره پر همغږۍ کار کوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه یوه فوق العاده غونډه لري. د یوګاندا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي. امریکا مخکې تر دې چې دا افغانان خپل هیواد ته ولېږدوي، د هغوی د مهاجرت د پروسې د بشپړېدو لپاره غواړي چې د پناه په شرایطو برابر افغانان په درېمګړي هیواد کې میشت شي. یوګاندا روانه اونۍ ویلي و د امریکا غوښتنې ته مثبت ځواب وایي، خو پرون د دغه هیواد د بندنیو چارو وزیر یې او دونګو وویل د دغه هیواد جګپړو چارواکو پر دې موضوع غونډه وکړه، خو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې. د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې امریکا ورڅخه غوښتي چې د بشري خواخوږۍ له مخې 2000 افغان پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم د امریکایانو اکثریت وایي د افغانستان جګړه په دې نه ارزیده چې امریکا هلته وجنګیږي. د اسوشیتد پریس او د عامه چارو د څېړنې مرکز د لوري په دې نظر پوښتنه کې په درو کې دوو برخو پوښتل شویو امریکایانو ویلي د امریکا دا تر ټولو اوږده جګړه په دې نه ارزیده چې امریکا پرې دومره وخت لګولی وای. په دې نظر پوښتنه کې 40% امریکایانو د ولسمشر جو بایډن د نړیوالو چارو مدیریت تایید کړی، خو په سلو کې 250 نورو د بایډن د ملي امنیت مدیریت نه دی تایید کړی. هندی رسنی وایي له افغانستان څخه د وارداتو د ځنډېدو له کبله په ډیلي او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیه لوړه شوې ده. په ډیلي کې د بادامو بیه هر کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې. د پستې او انځرو بیه هم ختلې ده. د نوې ډیلي د وچې میوې پلورونکي وایي هغه میوې چې له افغانستانه د ښار ته راوړل کېدي بیه له 30 تر 50 سلنې پورې لوړه شوې، خو په دې منځ کې تر ټولو د بادامو بیه ډیره لوړه شوې ده. په افغانستان کې له وروستیو پیښو وروسته د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پرون د خپلواکۍ د 102مې کلیزې په مناسبت د افغانستان لپاره د سولې او سوکالۍ هیله کړې. راشد خان ویلي هیله لري او دعا کوي چې په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي او پرمختګ ته لار هواره شي. تر دې څو ورځې مخکې راشد خان د افغانستان پر وضعیت د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې پر روانه ګډوډۍ او جګړه کې افغانانو ته شا ونړوي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سره به له خپل هېواده ونوځي. د نیوز ویک د راپور له مخې 28 کلن زیبولون سیمنتوف مخکې ویلي وو چې که بیا طالبان واک ته ورسېدل له افغانستانه ووځي. د اوس ویلي چې له ده سره سره چې میرمن او ماشومان یې په 1990 کال کې اسرائیل ته لاړل، دی په کابل کې پاتې کېږي. او د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په غنی کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دغو درو هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې غړي دي، پرون د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران له ژمنو سره په تضاد کې وبلل. د رواني اونۍ په پیل کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په یو راپور کې وویل ایران خپل 250 ګرامه 40% غنی شوي یورانیم د تیترافلوراید یورانیمو بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیمو د تولید لپاره کارولی دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د راپور په غبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میز ته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې څرګنده شوې چې طالبانو د کابل او نورو ښارونو له نیولو وروسته د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د ملګرو ملتونو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د عفو له اعلان سره سره د اردو، پولیسو او استخباراتو د غړیو د نیولو لپاره تلاشۍ پیل کړې دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلي چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړی چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښ د ارزونې سلاکارانو چمتو کړی او فرانس پریس خبري اژانس لیدلی، وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې پنهښ شوي چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند له مخې تر ټولو ډیر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو، پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې د غراز ویل شوي طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړیو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته په لاره او همدارست د جلال آباد په شمول په نورو لوی ښارونو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړې او هغه کسان لټوي چې د دوی له لیست سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتو دا سند چې د چهارشنبې په ورځ چمتو شوی د ناروې د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایي رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي دوی یعنی طالبان هغه کورنۍ پنهښ کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. دې دغه راز وویل اټکل کوي هغه کسان به چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی د کورنیو له غړو سره شکنجه ووژني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبان نوي جاسوسان ګماري او له دې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیست نور هم لوی شي. طالبانو د یک شنبې له ورځې چې کابل نیولې خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیږي او ټولو ته عمومي عفو ده. دې ډلې تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د وروستي راپور په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د طالبانو پر ضد مقاومت پر رامنځته کېدو دی. لاوروف دا خبره پرون د لیبیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ کانفرانس کې د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې وکړه. هغه په عین حال کې د ټولو افغان سیاستوالو په ګډون د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. بیا هم اسمت ساروان ته غوږ دو.
روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مرستیال ولسمشر امرالله صالحی او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف د لیبیا له بهرنیو چارو وزیر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
طالب پکا еще не контролирует, как вы сказали, всю территорию افغانستانه.
طالبان لا تر اوسه په افغانستان باندې بشپړ کنټرول نه لري. د پنجشیر د وضعیت په اړه راپورونه شته چیرته چې د مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ځواکونه اوس متمرکز دي.
لاوروف په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړولو لپاره د ټول شمول دیالوګ چې درست افغان سیاسي لوبغاړي پکې شامل وي غوښتنه وکړه. د روسیې د بندنیو چارو وزیر زیاته کړه
کله چې طالبانو عملا کابل او د افغانستان د نور ولایتونو او شهرونو اکثریت ونیوه، موږ لا هم د ملي ډیالوګ ملاتړ کوو چې دا سازندوی حکومت جوړېدا ممکنه وي. دا به د افغانستان د خلکو په ملاتړ نتیجه ورکړي.
پنجشیر دره چې د کابل په شمال ختیځ کې ده یوازینی ځای ده چې لا هم طالبان نه دي ورغلي. د هغو تصویرونو له مخې چې په ټولنیزو رسنیو کې شریک شوي، امرالله صالح او احمد مسعود د طالبانو پر ضد چریکان راټولوي. مسکو ظاهرا د طالبانو لاسته د کابل لویدو ته خوشبینه دی او غواړي چې له هغو سره اړیکې ټینګې کړي. تر دې وړاندې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په کابل کې له طالبانو سره ولیدل او خپله دا کتنه یې مثبته او رغنده وبلله.
امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه بلاک کړې ده. اسمت ساروان په دې موضوع د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد تلاش سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د امریکا دا اقدام څه اغیز لرلی شي.
امریکا 10 میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي، متاسفانه دا زیرمه اساری زیرمه د داسې بحرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په بحرانوي هیوادونو کې ساتل کیږي او اصول دا دي چې ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي، نظامی او اقتصادي ثبات نه وي او یو بل هیواد په حاکم وي په د سیاسي او نظامی او اقتصادي نظام باندې، نو متاسفانه هغه قوي اساسي اقتصادي اسعاري زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي چې هغه دریم هیواد وي. او د بلاک او د اکسپایر او د راکړې ورکړې کلی هم متاسفانه بل هیواد کې وي، په دې خاطر چې په هغه هیواد کې ثبات نه وي. او د بلاک هم معیارونه موجود دي. کچیرته حکومت د امریکا اکثریت غوښتنې تر سره کړلې او عملی جنبه یې غوره کړله، بیا نو د دې بلاک حق یوازې امریکا نه لري، بلکې اکثریت هغه ایوادونه چې د دې په بلاکولو په سیستم کې د امریکا همغږي دي، هغه ورته وایي چې دا معیارونه مراعت شوي دي، تاسو دغه زیرمې لطفا د بلاک له سیستم څخه وباسئ.
د اسعاري زیرمې ډیروالی او کموالی د یو هیواد لپاره څومره اهمیت لري؟
دا په اقتصادي نظام باندې ډیر زیات تاثیر کوي. کله چې اسعاري زیرمې څومره لوړې وي، هغومره د هغه هیواد مالی ثبات، مالی موارد او همدارنګه پولي موارد ثابت وي. د اسعارو خارجي اسعارو د پاره ټیټ او لوړ کیږي زر نه، او همدارنګه مصرفي او تولیدی مواد و ظرفیت هم لري چې په داخل د یو هیواد کې تولید سي او بلاخره وکولی سي چې هغه هیواد هم مالی ثبات او هم صنعتي ثبات ترلاسه کړي. نو د یو هیواد مالی زیرمی دغه هیواد مالی او پولی ثبات تضمینوي. د پولی ثبات په اساس باندې منطقوي پروژې، داخلي پروژې، ډونری پروژې، حتی نړیوالې پروژې هم کولی شي چې په ډېر اسانه تطبیق سي او راکړه ورکړه وسي. مثلا ډېر ساده مثال کولی سم چې دې زیرمو ته په کتو سره حتی افغان حکومت کولی سي چې نړیوالې الوتکې پرول او پریل کړي، او ترڅنګ کولی شي چې اصله واخلي واخلي او ورېکه، او همدارنګه کولی شي چې نظامی تجهیزات په واخلي، همدارنګه کولی شي چې خام مواد په واخلي، همدارنګه کولی شي چې غټې کمپنیانې د معدن او زراعت او ترانزیت او نورو فکتورونو په اساس افغانستان ته راجلب کړي او د دغو زیرمو په اساس تضمین ورکړي.
د کابل پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې د امریکا لخوا د افغانستان د لس میلیارد ډالر اسعاري زیرمې د بلاک یا بندولو په تړاو یې خپل تحلیل له موږ سره شریک. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
هیل رسپانه لیکي، افغانستان د دوهم ځل لپاره د داسې چالاسونو تلویدلی چې د منځنیو پیړیو نظر لري، او دا د هغو افغانانو لپاره چې په معاصره نړۍ کې مدرن ژوند غواړي یوه تراژیدي ده. دغه کسان اوس هڅه کوي چې له افغانستان ووځي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن اگزیماینر د دې کسانو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر په وینا راغلي دي چې امریکا په افغانستان کې دومره ځواکونه نه لري چې له هغو امریکایانو او افغانانو سره چې د وتلو جوګه دي مرسته وکړي. د ورځپاڼې په باور شاوخوا شپږ سره امریکایي پوځیان په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ساتي، او له افغانستانه د شوي ژمنې له مخې د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره تر دوو اونیو لږ وخت پاتې دی. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته تللې لار د طالبانو په لاس کې ده، او پر دې مزدهم سړک هغو خلکو ته چې بیروبار جوړوي ګواښ کوي او وهي. ورځپاڼه بیا لیکي چې د امریکا سفارت هم په کابل کې تر میدان پورې د خلکو د خوندي تګ تضمین نه کوي. وروسته تر دې چې طالبانو د اکشن بې پرست کابل ونیو، د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن په خپلې لومړۍ مرکه کې ټینګار وکړ چې د هغو امریکایانو مخه نه ده نیول شوې چې هوایي ډګر ته لاړ شي چې پاسپورت لري، او په دې برخه کې له طالبانو سره موافقه هم شوې ده. پولیټیکو خبرونه هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې ده، او لیکي جمهور غوښتونکي د ولسمشر بایدن پر اداره انتقاد کوي چې ولې له افغانستانه ځواکونه وایستل. د خبرونې په باور جمهور غوښتونکي په دې برخه کې یو خوله دي، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدانو د پریښودو پر سر د یو شمېر جمهور غوښتونکو نظر بدل دی. د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت په امریکا کې د کډوالو له زړې پالیسۍ سره مخالفت کېده. اوس چې د امریکا په زرګونو افغان متحدان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو له لورې له ګواښ سره مخامخ شوي دي، د خپرونې په باور دا مسئله یې پیچلې کړې ده. ګارډین ورځپاڼې بیا د ملګرو ملتونو د پخواني مرستیال مارک مالوچ براون لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې ښاغلی براون لیکي د 1980 کلونو په ترڅ کې چې د ملګرو ملتونو د پلان جوړونکو په توګه کار کاوه، ورته تراژیدي لیدلې وه چې د شوروي اتحاد پوځیان له افغانستانه وتل. بیا د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د مسؤل په صفت د طالبانو تر سقوط وروسته د بیا رغاونې د هڅو شاهد و. دی بیا لیکي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید سمدستي لاس په کار شي، څو په افغانستان کې د یوناما ونډه چې له کابل پرته په نورو ولایتونو کې استازي لري پیاوړی شي. شغل براون په دې مقاله کې دې ته اشاره کوي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته ژوره اندېښنه لري، او لیکي چې په اوړي کې لا د راپورونو له مخې د افغانستان نیمایي خلکو بیړنیو مرستو ته اړتیا لرله. د دغه هیواد له لسو کسانو یو تن له خپله کوره بې ځایه شوی دی. شغل براون پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي، او په دې برخه کې هم د افغانستان دننه واکمنان او هم ټول نړیوال مرسته وکړي.
اوس هم په دې اړه راپور درته خبرو چې د امریکا حکومت د دغه هیواد ملکي الوتکو ته اجازه ورکړي چې کابل ته الوتنې وکړي. تمه ده دغه الوتکې د امریکا د دفاع وزارت په اجازه د هغو زرګونو کسانو په انتقال کې مرسته وکړي چې په کابل کې ایسار دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې چار شنبه ناوخته د امریکا ملکی الوتکو او پیلوټانو ته اجازه ورکړه چې کابل ته پرواز وکړي څو د زرګونو کسانو د لیکت په برخه کې د غیواد له پوځیانو سره مرسته وکړي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د کابل هوایي ډګر ته ټول مرستندوی پروازونه باید د امریکا د دفاع وزارت په اجازه ترسره شي. د اعلامیې له مخې دفاع وزارت یا پنټاګان په خپله له دې امر مستثنا دی. د پنټاګان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د زرګونو کسانو د لیږد لپاره د ملکی برخې له پیلوټانو او الوتکو استفاده وکړي که څنګه. امریکا داسې وخت کابل ته د خپلو ملکی الوتکو د الوتلو اجازه ورکړې چې دا پنځمه ورځ د طالبانو په پلازمینې کابل ولکه ټینګه کړې. ښار ته د طالب وسلوالو په راتګ سره لسګونه زره کسانو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په لور وخوځېدل او هر یو هڅه کوله چې پښته الوتکو کې ځانونه له افغانستانه وباسي. خود راپورونو له مخې امریکا او نورو اروپایي هیوادونو هغو خلکو ته چې تمه د دوی ولیږدوي مخکې له مخکې احوال ورکړی او بې له سنده څوک په الوتکو کې نه وړي. د خلکو د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره په هوایي ډګر کې له لومړۍ ورځې شته امریکایي پوځیانو او طالب وسلوالو هوایي ډزې هم کړي دي. مخکې ورځو کې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي وو. تازه ازادي راډیو ته د کابل یوې اوسیدونکي د یو پیغام په استولو له طالب وسلوالو شکایت کړی چې په هوایي ډګر کې په ورټولو عامو خلکو ډېر زور زیاتی کوي.
خلک وهل ټکول چا سره چې اسنادونه دي هغه هم نه پیدا سي تیر سي او دا چې خلک ومس هجوم ور وړی داسې څوک اسناد نه لري هغه هم ولاړ دي هملته. نو یو ظلم او ستم د ښځې وهي ساړیان وهي شلاق ورسره ده. ډزې کوي د خلکو په منځ کې تمامې په هر چا ولګېدې هېڅ فرق ورته نه کوي.
طالبانو لا په خلکو باندې د زور زیاتی د شکایتونو په تړاو کومه تبصره نه ده کړي خو خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو د هوایي ډګر د نظم په ساتنه کې د امریکایانو او طالبانو د پاتې راتلو تر څنګ هغه کسان هم ملامت کړي چې په هوایي ډګر کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د سپینې ماڼۍ چارواکو د چهارشنبه ناوخته د اګست په 13 وویل د اګست له 14 تر اوسه پورې کابو 6000 کسان له افغانستان څخه د هیواد ته لیږدول شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ د کابل د نړیوال هوایي ډګر کنټرول په لاس کې واخیست. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې زرګونه امریکایي پوځیان د عسکرو د خوندي ایستلو د بهیر لپاره په کابل هوایي ډګر کې میشت شوي او ښایي د اګست تر 13 ورهاخوا هم امریکایي ځواکونه هلته پاتې وي څو د وتلو بهیر په بشپړ توګه سرته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 870 او 15000 نوي مندل شي.
اروپایي ټولنې او نږدې شلو نورو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دوی ویلي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو ځینې ښځې له کاره منع کړي دي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
اروپایي اتحادیې په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. اروپایي اتحادیې د اعلامیه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له 1900 نورو هیوادونو سره په ګډه خبره کړې ده. البانیا، ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلي، کولمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السلوادور، هندوراس، ګواتمالا، شمالي مقدونیا، نیوزیلند، ناروې، پاراګوئ، سینیګال، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو او د هغوی د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ د حق په اړه اندېښنه شولې او ویلي دي پر هغو کسانو ژغ کوي چې پر افغانستان ولکه لري چې په دغه هیواد کې د 14 میلیونو میشتو ښځو ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي تلویزیون یوې ویاندې شبنم دوران په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره کړې ویډیو کې ویلي چې ورته وی شي چې نظام بدل شوی او نور شزي تلویزیون ته ورتلای نشي.
مان نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل شو ما وغوښتل چې خپل دانې ته ولاړه سم ام دا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ خو له بعد مرغه چې ما ته اجازه رانه کړل سر سربیره پر دې چې ما کارت هم درلود دغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په باندې بریالي شو چې دفتر ته لاړ شي خو ما ته ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپل دانې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
په نیویمه لسیزه کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې افغان ښځې له لومړنیو بشري حقونو لکه تعلیم څخه بې برخې کړې وې. خو روانه اونۍ د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په کابل کې په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، اجازه به ورکړل شي چې د شریعت په چوکاټ کې تعلیم وکړي او کار وکړي. اروپایي اتحادیه وایي چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو هغو ښځو ته چې په بانکونو کې کار کوو ویلي دي چې نور کار ته دوام ورنه کړي.
آزادی رادیو 2 منځنۍ چپا او ایف ایم 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتو سم د کرکټ په اړه راپور. د افغانستان د کرکټ بورډ وايي په سریلانکا کې له پاکستان سره د یو ورځنیو سیالیو لړۍ نه ځنډوي او راتلونکي میاشت به د شپږیزې کرکټ اتلولي هم په کابل کې ترسره کړي. د بورډ چارواکو پرون مازیګر ازادي رادیو ته وویل د طالبانو له لوري د افغانستان نیول به پر کرکټ بد اغیز ونه کړي، خو شنونکي وايي تر هغه چې د هغه هیواد سیاسي وضع روښانه نه وي د کرکټ راتلونکي په اړه دقیق څه نشي ویل کېدای. په دې اړه پام وکړئ د اسرار عالم مومنت بشپړ او تفصیلي راپور ده.
په داسې حال کې چې کابل طالبانو نیولې او د افغانستان حکومت ړنګ شوی، افغان کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره به یې د درې ورځنیو نړیوالو میچونو سیریز چې د راتلونکي میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په سریلانکا کې پیلېږي نه ځنډوي او پر خپل ټاکلي وخت پکېږي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 10 نیټه به د شپږیزه کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې هم پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په 19 اگست مشالې ډو ته وویل چې طالبانو ورته ډاډ ورکړی چې خپل کرکټ ته دوام ورکړي. نوموړی وایي کرکټ لوبډلې یې د پاکستان خلاف سیالیو لپاره د اگست له 13 مشکونه پیل کړي دي.
هیڅ نوې مشکل نشته، هیڅ نوې خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخ ته بیایو او انشاءالله چې لوبډله به پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې به لوبیږي. دا هغه لوبې دي چې د اوډیا سپر لیګ پورې اړه لري، یعنی د همدغه لوبو نه د لوبډلو امتیاز شمېرل کېږي او د هغې په اساس باندې بیا لوبډلې نړیوال جام ته مستقیم لاره پیدا کوي. نو د افغانستان کرکټ لوبډله دا اوس هم تمرینات کوي او د تیاری په حال کې دي او انشاءالله چې ژر به سریلانکا ته ولاړ شي.
دا وخت په افغانستان کې زرګونه افغانان چې هڅه کوي له هېواد ووځي کابل ایرپورټ ته یې مخه کړې او د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله د 4 تنو مړه کېدل هم رپورټ شوي. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو مشر حکمت حسن هم ویره لري چې حسینه د کابل ایرپورټ د بندېدو له وجې د دوی لوبډله د پاکستان خلاف د میچونو کول لپاره سریلانکا ته له تلو څخه پاتې شي. البته حکمت حسن په 19 اگست مشالې ډوته وویل چې دی دا فکر نه کوي چې د طالبانو واکمنېدو سره به کرکټ ته کوم تاوان ورسیږي. د ده په خبره ځکه چې دوی پخوا هم هغو سیمو کې میچونه کړي چېرته چې طالبانو کنټرول درلودو.
چې کرکټ خو تقریبا دغه شروع نه تر اوسه پورې زموږ لوبغاړو په ټولو ولایتونو ته سفرونه کول او هلته به لوبې کولې، هغه سیمو ته به تلل چې هغه د طالبانو تر واک لاندې وي. په دغه اساس باندې زه فکر کوم کرکټ ته هیڅ مشکل او مسله نه جوړېږي او بل مونږ ته ډاډ هم راکړل شوی ده طالبانو د خوانه چې کرکټ ته به هیڅ مسله نه وي او تاسو کرکټ بورډ خپل کارونه نورمال او مغاسي چې پخوا مخکې تلل مغاسي وساتي.
افغان کرکټ بورډ چارواکو مشالې ډوته ویل چې لوبغاړي یې په تیاری وبوخت او نشي کولای چې په موجوده حالاتو کې له رسنیو سره خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان په خوانی کرکټر کریم صادق په ګډون نورو پخوانیو لوبغاړو ته مو هم فون وکړ خو هغه هیڅ ځواب را نه کړ. خو چې کله په 15 اگست طالبانو کابل ونیو نو د افغان ملي کرکټ لوبډلې نامتو الراونډر راشد خان په خپل یو ټویټ کې همدومره ولیکل امن. همداراز په 19 اگست یې بیا په یو بل ټویټ کې ولیکل چې موږ د پرامن پرمختللي او متحد افغانستان لپاره امید لرو او دعا کوو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 0042022 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو تا غوښتل دولس پګنوي منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د سهار لو د ماښام تر وو د افغانستان هر ځای کې چې یاستې پم دغه چپو باندې واورم. درنګ کې انټرنیټ مسموي په افغانستان سربیره د نړۍ په هر ګوټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه اوریدل شي. په دوی منی مای کې چې په تو شیبو کې پایل شي 2 پروګرامونه لرو، د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د کور کلی رادیوی ډرام. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه، ځکه چې وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوه. د ناتو پوځي کمیټې د غوښتنې ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږۍ په اړه ځانګړي غونډه وکړه. د ناتو له اعلامیې سره سم په دې فوق العاده غونډه کې همدارز له افغانستان د تخلیه په اړه هم خبرې وشوې. د یوګندا د بهرنیو چارو وزیر یی اودونګو وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپل خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي. لیوی تازه نظر پوښتنې سره سم د امریکایانو اکثریت وایي چې د افغانستان جګړه په دې نه ارزیده چې هلته امریکا وجنګیږي. هندي رسنۍ وایي له افغانستان څخه د وارداتو د ځنډیدو له کبله په ډیلي او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیه لوړه شوې ده. په ډیلي کې د بادامو بیه هره کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې لورستیو پیخو را ورسته د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پرون د خپلواکۍ د 102مې کلیزې په مناسبت د افغانستان لپاره د سولې او سوکالۍ هیله وکړه. راشد خان ویلي هیله لري او دعا کوي چې په افغانستان کې دایمي سولې ټینګ شي او پرمختګ ته لار هواره شي. په افغانستان کې یوازینی پاتې يهود وایي د طالبانو له واکمنېدو سره سره بل خپل هیواد ونه وزدي. دوش پیتا کلن زیبولون سمنتوف مخی ویلیو که طالبان وقت ورسیگی دیل افغانستان وزی. او د جرمنی، فرانسه و بریتانیا د بحرانوی چار وزارتونو په ایران که د یورانیم و پغنی کولو که د چتکتیا پارا د اتومی انرژی د نریوالی داری دو روستی راپور پا تراو پا گده ایلامیا که جواره اندیخنه خکاره کرده. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. دوی منی مای پیلو مخکې لدې چې 2 پروګرامونه درته خبره کړو، ورزو یو راپورټ له کابله. کابلیان لا هم خپل عادي ژوند ته نه دی راګرځیدلې. ځینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي لتیرو څو ورځو رئیس ټول مارکیټونه، هټۍ او سوداګریز مرکزونه تړل شوي چې دغه چارې د خلکو سختې اندېښنې راپورته کړې دي. لبلې خو بیا طالبانو په خپلې وی تازه اعلامیه کې د افغانستان ټول سوداګرو ته د خپل فعالیتونو د ډاډ ورکولو د ترسره کولو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه باندې یو راپور له کابل لرو. تر هغه وروسته 2 پروګرامونه نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هیروئ.
دلته په کابل کې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. بانکونه، هټۍ، سوداګریز مرکزونه او صرافیانو خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغه ښار ځینې اوسېدونکي وایي د روانو حالاتو دوام ناورین زیږوونکی دی. کریم کتاب پلورنځی لري، هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې روان حالت خوشنوونکی ښیي.
ځنا ورور سه مجاهدین راغلي دي کابل ښار ته، جنگ او بدبختی ډیره شوې ده، مارکیټونه تړلي دي، نور بعض مشکلاتونه دي. نو هغه څه مونږه ورو نه څه کولای دغه مشکلاتونه دي ژوند سو مبارزه ورسره کوو.
د دې ښار بل وسیدونکو فخرالدین بیا د امنیت له اړخه خوښي ښیي، خو د هیواد نامعلوم برخلیک اندېښمن کړی.
امنیت فلحال کابل کې ښه ده او خلک نگرانی لري د دې لپاره چې د منګه د مملکت صحیح مشخص نه تر دې دمه. نو دا چې مشخص ان شاء الله د خلک کولای شي چې دغه تشویش بوونه کې.
د رواني ونې د یک شنبه په ورځ طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان د ډیرو ولایتونو واک په لاس کې واخیست. دوی کابل پرته له جګړې ونیو او خپل جنگیالي د دې ښار په ګوټ ګوټ کې ځای پر ځای کړ. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په تازه اعلامیه کې ویلي چې طالبان له ټولو خواوو سره د ښو سوداګریزو اړیکو لپاره ژمن دي. د ریډل له دې وړاندې هم په خپلو اعلامیو کې ویلي و چې د خلکو خوندي ساتل له هر اړخ لومړی توپ دی. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو خبرو شوی راپورونو پر بنسټ طالبانو د کابل ښار په ځینو سیمو کې له خلکو شخصي موټر اخیستي او ان تر دې چې د ځینو کورونه هم تلاشي کړي دي چې دغه څه بیا دوی ردوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د دې ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړه لخوا د میرمنې شخصي و کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړی شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې ښځې تل د مور او پلار منونکي ووسي تر څو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړی او کورنۍ ته یې خپله وفاداري ثابته کړې وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپلې ښځې حق تر پښو لاندې کړی نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کېږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کېږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښتل چې ما خواهد ما سنگ کې اوسي، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
که میړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه به له څه ډول حالت سره مخ شي؟
کزي ډیر حساسه روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړ و نشي، دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې ختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
زما خاوند چې زما سره واده وکړ، نکاح یې وکړل، د واده بشپړ باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت به کوې. که دی نستانه خوشحاله وه، نو زه به هم ستانه خوشحاله یم. او که دی ستانه خوشحاله نه مې په کار یې، نه مې زه ستا تاته ستا در سره تېرېږم، مګر نه د مور د دې در سر نه تېرېږم. خو په دغه باندې چې زما ژوند چې ما غوښتل چې زه ما خاوند ما سنګ کې وسې، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. زما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، دغه یوناني دوا به په کور کې راته راکولې، ما به غوت ورکول چې دری به ښه سي. ډاکټر ته به هیڅکله اجازه نه راته کول. قام و خشګري او د خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما د سر تېرېږي خو د غو د سر نه تېرېږي.
دا د کابل ولایت اوسېدونکې فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هره خبره به میمني، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نه وړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تګ واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یوه د کاکا لور ده، سلور کاله کېږي چې واده یې کړی ده او دوه ماشومان لري. خو په دغه سلور کاله کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي په لاس کې ده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان یې نه جوړه کېږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید له خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کره لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه یې ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه یې هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي نه ده.
ډېر شمېر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپلې مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپله ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي. خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکي امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعدارۍ ویلي چې ښځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کیږي. ښځه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړئ او د خپل د مور او پلار سره هم نظر اوسی ما په لمړی شپه کې ورته دا توسه کړی و چې ګوره کچې ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشاله یم او کچې ته مور او پلار مې خفه و نو فکر وکړه چې زه هم درنه خفه یم هغې ته چې کومه ما توسیه ورکړی ده هغې زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به یې کوي او بیا به یې هم کوي.
د افغاني دود له مخې واده کړي زامن د خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپله ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپله دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړ باسي چې د مور او پلار هرې پرېکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښیي، خو د حق پرته د مېړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د مېړه ترمنځ رامنځته کېږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا د بل د ښځې وار نورو ته ورکوي، دا سربیره پر ده چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، ټکر کې کار ده، بلکې د ښځې حق هم سوځول کیږي. په اجتماعي لحاظ یې ډېرې ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه
ښځه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لوري یې په پوره کولو مکلف دي. دیني عالم مولوی احسان الحق حنفي وایي میړونه باید د خپلو ښځو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې د یو چا مور حق لري، همداسې مېرمنه هم حق لري. په همدغې اساس باندې که چېرته هدف داسې وي چې په هغې باندې ظلم کېږي، مېړه یې پښتنه نه کوي، خواښې ورسره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور ورسره ظلم کوي، لیور ورسره ظلم کوي، بل ورسره ظلم کوي، او خاوند یې په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم. چې څوګونه وي چې په ښځه یې ننګ وکړه او ښځه یې وګټله، دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده، ځکه چې یو څوک ژوندی ده او د هغه د ښځې توهین کېږي، د هغه د ښځې سپکاوی کېږي، د بې عزتي کېږي. دا په خپله په حقیقت کې یو قسم بې ننګي ده او د اسلام او له ایمان سره په تضاد کې یوه برخه ده.
لکه څنګه چې ښځه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږۍ او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپلې ښځې حق د خپلې کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د ښځې په اروایي حالت څه اغېز ولري؟ په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله صالح راته داسې وایي:
کله چې د خاوند لخوا د باندې محدودیتونه تعین سي، بالاخره د ده ټول هغه صلاحیتونه، د ده ټول هغه واک د کورنۍ نورو غړو ته چې هغه خواښې ده یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور دو ته ورکول کیږي، نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ ستونزو سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خواته ځي او په نورو ستونزو اخته کیږي. زیات مثالونه موږ په روغتون کې د داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواښې ناوړه چلند له وجې نه دوی د ډپریشن خواته تللي وي او یا هم د خفګان خواته تللي وي او بالاخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالی ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لرو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالی نه بولي، خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی. د ښځو د شبکې غړي نوریه صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اغیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هره برنامه موږ امپلمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د اسلام د ابعادو نه موږ ټول ته وایو چې مثلا و آشروهن بالمعروف، یعنی خپل ښځو سره سم چلند وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د خپلو ښځو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم د روزګان ولایت څخه. بالکل دا چې په د اوسنۍ حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپلې کوروالۍ خپلې ښځې واک خپل مور و پلار ته سپاري، هغه که چیرې په مېلمستیا ځي یا د پلار کره ځي یا کوم د قریب کره ځي. دا زما په نظر ښه کار دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړې چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنې د مور پلار او رونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي، او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د هغو حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم محمد نوید توتاخیل دی، د کارتینه اوسیدونکی. ولازه زما په نظر باندې ښځه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. ښځه باید خواښې په چارو کې مداخله ونه کړي، او خواښې د انګور په چارو کې مداخله ونه کړي. باید د ښځو حقوق په نظر کې ونیسي، داسې نه شي چې د خپلې ښځې حق د مور او پلار قرباني کړي یا د مور او پلار حق د ښځې قرباني کړي.
د آزاد رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعال نگین حافظي خبري واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي کپ سر کې راته وایاست چې د خزینه د میډم لاټړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغیز لري؟
ملاتړ پاړه باید وایم کله چې د خزې ملاتړ کوي نو خسته قوت وربخي، او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي، او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولای شي لمینې ډاک ژوند تیر کړي. کله چې یو میړه له خپلې خزې ملاتړ نه کوي یا د غلاس نه اخلي یا د حقوق نه ورکوي ورته، که د رسم رواج او انانات لمخې خزې غږ پورته نه کړي، خو بیا هم لزړه او ډېره نه امیده کېږي او له ډېر ستونزو سره مخامخ شي، خو چاته به غږ نه پورته کوي. که غږ هم نه پورته کوي خو په زړه کې به ډېر بد حالات ورباندې تېرېږي، او یو مینهناک ژوند نه شي کولی له خپل میړه سره تېر کړي. فقط د دودونو له کبله به دا ژوند تېروي او غږ به نه پورته کوي.
په پای کې که راته ووایاست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري، او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي، هغه ته باید ښځه وکړي، هغه واده کړي، نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه، په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو. خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو، پرېکړه وکړو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کور کلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوې یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هر څه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي، او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ مسایلو له یو کارپوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. قدر منو دوستانو ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه یې څرګندیږي د مېرمنې او خاوند ترمنځ یوه دوه اړخیزه تعامل دی. د خوږ ښکلي ژوند لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت دی چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا مېرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره مېرمنې ته ورکوي مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي. که اړتیاوې که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ مصرفوي چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي سیدون کې رحیمه وای
همداسې چې د ما خاوند خپل پیسې چې معاش یې واخلي خپل فامیل ته خپل پلار ته خپل ورور ته خویندو ته یې ورکوي، وایي چې په ما حق لري، هغوی مهم دي ما ته، ولې زه زوی ما باید چې ورته ورکړم پیسې ورته ورکړم ورسره کومک کوم. همداسې ما ته هم زور راکوي چې پیسې راکړي راته زه مې همداسې په خپل خویندو په خپلو ورونو باندې چې لاړه شم ورکره چکر ته زه میلې ته زه همسې زه مصرفوم بعد هم مهم د ما څه ته چې توجه نه کوي دې ته ماشومان ته د ژوند زندګي ته زیم نکوم د مې څویم زه خو د مسؤلیت نه لرم چې زه باید پیسې ساتم او ته به په خپل فامیل باندې باندې مصرف او نور ماته باید چې ته توجه کوه زه مې توجه نه کوم څه رقم چې هغه کوي زیم ورسره کوم.
بله خوا د کونړ ولایت اوسیدونکی شاه زمان هم له همداسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي هر څه چې کار کوم یوه مې دوه نه کېږي، که زه یوه روپۍ په خپلې کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم راوړم کور ته او دغه چې بس زه په ولا راوړم ده په بله لاره باسي او زه په لاسه ټولم ده په جارو باسي او کور کې مشکلات زه ډېر دي. بچیان مې بس کالي راوړه جامې راوړه اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ماته دومره ذخیره او پیسې نشته ده چې زه ماشومان د پیجامې واخلم. قربانۍ مې روانې دي، قربانۍ پیسې مې راسره نشته ده. نو د دغې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او ځي سره مهربان رختونه اخلي ځان دپاره، او بس زه خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلوم، بازار ته ځم، منډۍ ته ځم، زحمت باسم او دا چې ده زه په لاس راټولم په راوړم او دا په راشپیل غوندې له کوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې اوسه د مور او پلار ته وړي، هغه پې باندې خپل کور کې کالي مالی را ګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وروړي. نو هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکوې، ولې زه نه سم تا نه څه بهتره یم، خو هغه خپل رانه وړي بس هم هغوی ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري، که هغه زوی وي یا لور. خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دې وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسیه وایي
زه خپله شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي پیسې وي ویسه ما پلار کړه مې چې هغوی ته ورکړم، یا د عقدې د مخې نه یا د کینې د مخې نه یا دا چې لیور ښځه مې پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم زه هم دا کار کوم. زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري. که تحفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ وي ورته اخلم، نور دا کار یو لویه حماقت ده. اصلي کور زما همدا کور ده، نو دا په دې معنا نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم او یا زما خاوند ما ته پیسې راکړي دا پس انداز که زه د ورونو کره ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم هغوی زما پیسو ژانده وګنه دي. او دا اصلا د مور پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي، د ما تربیه ښکاره کوي چې زه څونه یعنې وږي سترګې یم چې د دوی فامیل د دوی کور شیان لکه چور چې ویسم هلته ویسم.
د کورنۍ مسایلو کارپور هلامین تلاش وایي چې دا طبیعي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې مېرمنې دې موضوع سره اساسې وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي
که چیرته خاوند ژوند جوړ وي پیسې ولري او د خپل خواښ یا خسرګنۍ وضعیت خراب وي که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته، او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم اقتصادي وضعیت ښه نه وي نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی. او که چیرته د دې خاوند د مېرمن د سم دې مسایلو ته پام ونه کړي او دغه پیسې ایله خرڅ کړي مصرف کړي نو دا بیا د خاوند او د ښځې په ژوند باندې ډیر منفی اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نوموړی وایي باید مېرمنې دا درک ولري چې دا کورنۍ خو بل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي، او بله موضوع دا چې که د دې خاوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو ورور یې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینې او حسادت له مخې ضربه ونه رسوي. خو داسې هم نه چې په یوه کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به د یو ګوري.
ښځې ته پکار ده چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي او په مشکلاتو کې د دې ترڅنګ باید ودرېږي، له دغسې مصارفو څخه له دغسې عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت د مرسته وکړي خو دا ساده او د زد له مخې نه، او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست و بود تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې میرمنې له حد ډیر مصرف او پلارګنې کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاء الحق شمس څخه په بي مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لومړی پوښتنه بس مطرح کړم چې په ځینو کورنیو کې ځینې مېرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم زی وایي چې خاوند مې په خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم په خپل پلارګنۍ باندې که ضرورت وي که نه وي، ځینې وخت ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرځي کوچنیوالي دورې ته کوم ځای کې چې روزل کیږو مونږ، او دغه تاثیر لري په لویوالي باندې او په پورتني سن باندې او نورو مسؤلیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیې پسې کله یاستو نو واقعي تکیه موږ ته هغه پلرنۍ کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خویندې مور پلار حتی تر د خپل د ژوند شریکه پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بل مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی. هر څومره چې عاطفي ډېرې د اړیکې ډېرې عاطفي شي، محض عاطفي شي، بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعاد لپاره کم څه پکې پاتې کیږي، یوازې هغه نړۍ کلکه وروغه پاتې کېدلی شي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی سي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په ماحول زده کوي او اخلي په بعض بعض اړیکو کې یو د بل نه قرباني کېږي. متاسفانه د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع سي، او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص دي چې زموږ په چاپېریال کې شته دي. وروستي نور لاملونه ممکن افراطي شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډېر زموږ شخصیت په ځینو ډېرو ابعادو کې ډېر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم د دغسې چلندونو سره مخ کیږو، او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
استاد مثلا که دا لړۍ هم چې دوام عمومي خاوند یې په خپل پلارګنې مصرف او مېرمنه هم همداسې مصارف زیات کړي د زد او د کینې له مخې، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډېر بد عواقب درلودلی شي، د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپلو شتمنیو او پانګو مصرفول، دا طبیعي ده نو چې ژوند په ټولو برخو باندې تاثیر لري. اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی، بل خپلمنځي اړیکې د دو کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپلمنځي اړیکې ضعیفیږي او خرابیږي سړیږي. بله پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتیږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدیږي او د کوره بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري، او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورو ورو بیا انسانان واقع کېدلی شي، همدغه د ګډ ژوند ملګري یو مهال بیا د یو بل په وړاندې مقابل مقابل کې او د بل واقع کېږي پریکړي او د بل د توانونو سره نږدې وي تصمیمونه چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي اولادونه سم نه روزل کېږي اړیکې سمې نه پالل کېږي له کینو ډک وي زړونه
حل لاره څه کېدای شي د کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولی شي چې خوشحاله او آرام ژوند ولري په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي تاسو
حل لارې په ګډ د ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کو او په باندې ودرېږو پوه شو چې زموږ ګډ ژوند چې کله مخ خپله پیل کړی دی زموږ د کوچنیوالي ژوند سره فرق کوي او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپېریال سره توپیر پکې راغلی دی بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي له ستونزو سره مخ کوي او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېریږي بله حل لاره یې دا ده چې موږ باید زده کړو چې برخه کې تغییر وکړو موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو یا د عمر تر پایه پورې کوچنی نه پاتې کیږو او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې موږ مسؤلیتونه نور راته واخلي سرته ورسی موږ خپل مسؤل کیږو یو وخت په دې خاطر دغه زده کو او دغه نوې مسؤل هویت ځان ته پیدا کو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري دای باید داسې چلندونه کی چې هر څه په باد ورکی او خپل راتلونکي خپل تبا کی بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي هم د انجلۍ لخوا هم د الک لخوا مرسته وکړي تر څو د دې په ځای چې دغه ډول ناسم جوړ شوي اعمال او پرېکړې وکړي د یو ډول سم جوړ شوو پرېکړو او د ژوند یو ښه مسیر په لور لاړ شي
قدر من اوریدونکو د هاو د دیوونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.